پرلیک کرکټ د لوبي جدول په اخیره کې دی او ممبئی انډینز هم د اخیر لخوا دوهم مقام لري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړې چې د بهرانیانو لوټلو وروسته ولې د خبره د جنگ لپاره پلمې لټوي. ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځایږي، بیا یې هم افغانان د خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو سرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو ته مرګوب لا وښتي. په هلمند کې جګړو په تیرو دوو درېو ورځو کې سخت زور اخیسته. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې یوې ښځې له خپلو درېو ماشومانو سره ځان وژنه کړې ده. د تخار د امنی قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسېدلو راپورونو له مخې 15 کلنې فهیمې د فرخار په لیژدې کلي کې لومړی خپل کور ته اور ورته کړی او بیا یې له درېو ماشومانو سره یو ځای ځان سیند ته اچولی. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباري جهاني او میرمن یې په یوه ترافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخواني افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمي په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلي جهاني له څلورو ورځو وروسته نن خبرې کړي. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهاني هم له نازک حالت وتلې. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 40 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 3,50,000 نوي مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4مه دا اعلان وکړ. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بې لیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره بس. احمد شبر له تاسو اجازه غواړم په پاتې دقیقو کې تر یوې بجې پورې د 25 دقیقو بحث لرو. په دې بحث کې په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبرې شوې دي. په پوره سات له ازادي راډیو خبرونه اورېدلې شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو دا ونی د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږو میاشتو راهیسه په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوی تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابو شپږ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي؟ په بحث کې را سره ملمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دواخان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان. درنو ملمنو ښه راغلاست. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغه موارد ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابیږي. یوازې په پروسس په میاشتو کې تقریبا موږ اته تنه خبریالان او رسنیو کارکونکو متاسفانه په افغانستان کې وژل شوي دي او د 500 ډیر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او حادثه هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که موږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروستۍ شپږ میاشتې یو بل مثلا د پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو دا په دې معنا چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د 40 نه ډېر زیات شوي دي. هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالی قضایه به خود پزنگر توگه دی وژنې هغه عادتی وژنې متاسفانه دوسیه سیرل کېږي نه د دولت لخوا نه، او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کېږي نه. دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالی رامنځته کوي، دوی خبریالان وژني، دوی بیا په آزاده توګه ګرځي راګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څلوان صاحب، تاسو راته ووایئ چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته دخیله نړیوالې ټولنې چې ادعا کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده، اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت تبیده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډېری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کار وکړي، ډېری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او دا که داسې هم وایم چې ډېری خو د افغانستان نه هم پښې سپک کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډېر ننګوونکی دی، او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغو هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واخمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبیعي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې وروستیو دریو کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
رحمان چاروان صاحب، مینپال صاحب مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغه قضیو په څېړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ اوایا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي، او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
لومړی خو موږ یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو، او د دې مشترکې کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا به ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبري او قضایاو ته رسیدګي کوي، دا ټول له دوی سره شریکي دي، او په دې مجلس کې ناستې چې اړوندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش وکړي. ګورئ، په تېر یو کال کې یوویشت قضیې پېښ شوي، چې په دغو کې قتل دی، ترور شوی دی، لفظي شخړه شوې ده، توهین شوی دی، لاټوکوب شوی دی. دغه یوویشتو قضایاو ته د افغانستان عدلیې او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اوولس قضیې نهایي شوې دي، چې په هغه کې له نختي جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم شوي دي. په اساساتي څه شی دی؟ طالب جمهوري ترهګرې ډلې د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایې پورې د تیرو شلو کلونو په جریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف و، او هم اوس ځکه طالب نه غواړي چې د دغه جنایت پر بند شي. لکه پوړ مورچې په لوګر کې وکړو، هره ورځ تر هغه مخکې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې، یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبعي د رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي، او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق، د نیم وردګ له منطق سره نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نمونو باندې دي، یا ذبی اولاد، یا دغې دی، قاری یوسف دی، همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم د فکر تاسو د ژورنالیستانو څخه معلومولای شئ چې هغه د قطر ته ورغلی و د دوی برکور یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ د پرمختګ د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانو چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې راوروسته دا جګړه تیزه سوې ده دا تهدید زیات سوی دی او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتلو وکړو په ځانګړې توګه مطبوعات
مینپال سب تاس چې کوم موارد یادونه وکړه په هغه کې لفظي شخړې وهل ټکول او دا موضوعات ول د ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات کنه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبريالانو سره توثیقول شوې
قتل او تروش دي د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې لا توکوب شوی توهین او تاخير شوی هغه چارواکي هم هغه مسؤلین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل تاسو د احمدشاه قاتلین د بی بی سي د خبريال ولیدل همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي دا ترورونه د پتیرو شلو کلونو کې دبل شاهکار نه دی دا طالب جماغه پرګرې ډلې چې د طالب تر وزرو لاندې فعالیت کوي ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربند دی
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده خلوتګر صاحب تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوی ورته دغه خبرې په جواب کې تاسو ویل رسیدنه نه ده شوی د دې ترڅنګ غواړم یو بل څه وپوښتم هغه دا چې د خبريالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې مثلا مننه
د مینپال صاحب نه فکر کوم یو عدد یو آمار څنګه اوس د هغې په اړه وغږیږو نو دا روښانیي څومره په قضایا او د تاوتریخوالي په قضایا کې رسیدګي شوې ده ګرده مونږ په دغه شلو وروستیو کلونو کې د 1550 قضیو نه ډېر د تاوتریخوالي د قضیو ثبت کړي دي او د ګرده د دغه قضیو نه یوازې نشوي ته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوی او دغه نشوي ته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوی ده ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده یعنی د 1550 دوسیه یوازې نشوي ته دوسیه سیرل شوی ده د پولیس او د سارنوالی لخوا نه ځینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاوتریخوالي قضایا صدا یوازې طالبان نه ده دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوا نه ترسره شوې ده خو دولت هم ده بیا ځینې بلې ډلې هم ده د جنګسالاران هم ده بیا محلي قدرتون هم ده یواز طالبان نه ده داعش هم ده استونزه داده چې دولت وایی چې مون ده دغه مسئله غلاملی ده دغه نیولی ده داعی صاحب ده قضیه پاره دوی یو ذلو ویل سه یو کس نیول سوی ده اغا ده فلان کی ولسوالی ده المن ولایت ولسوال هم واده طالبانو لخوانه او دانی ولسوی ده دا د دایی سیب د وژنې مسئول هم بیا په خپله دولت وویل څه نه دغه مسئول نه وه یو شبکې دي چې دولت د دغه شبکې په اړه اوس هم تحقیق روان ده دوی هغه شبکې انشاءالله د په راتلونکي وخت کې هغه کسان انشاءالله دستگیری بل بیا دوی وویل چې نه دغه کس چې اوس اعترافات یې موجود ده د دایي صاحب قاتل ده. بیا اعترافات څه شي وه؟ هغه کس وویل چې زه د یو ملګري سره یو ځای په لاره کې روان و. بیا ما ملګري وویل چې زه په دغه کور کې کار لرم. بیا زه فکر کوم هغه اعترافات داده. بیا زه فکر کوم چې دغه کور د دایي صاحب کور وه او هغه کس دلته هغه ماین ځای په ځای کړه. دا اعترافات ده. دا د دولت کارونه ده چې دوی دا کوي چې موږ دغه کارونه کړي. د باکتاش سیاوش په دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول شوي دي دا قاتلان. بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول شوي دي دا قاتلان. همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي. خو دغه اعترافات هم موجود نه ده. دغه محاکمې هم روښانه نه وه. آیا د دغه وژل شوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه شي دغه کسان څوک وه، د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول، مالي تمویل، او ولې دغسې کارونه وشو؟ زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې موږ ووایو دغه قضیې څیړل شوي نه دي. زه د هغه کمیټې یو غړی یم. ستونزه دا ده چې دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه شوي ده، بیا دوی په خپله ردوي چې دا نه ده، دغه برخی ده. بل مسله موږ لخوانه کوم کارونه شوي ده، هغه موږ صلاحیتونه موږ د وظایف لایحې تدا او موږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحې په چوکاټ کې کار کوو. یو خو د قضایه او ثبتول ده. ډېر د قضایه اوس ورباندې غږېږو، دا د نی لخوا نه ګرده ثبت شوې ده او د دولت ته بیا تقدیم شوې ده چې دغه کارونه ده، دا باید وسي. بل هر وخت چې دولت وایي چې موږ دغه کارونه کړی ده د دغه قضیې او د دغه مسائل په وړاندې، بیا موږ تیرو دغه کارونه شوي ده که نه شوي ده، نو ستونزه دا ده چې دا په آخره ورځ معلومیږي چې دولت یو څه شدا کړی ده. خلاص موږ کارونه ما په خیال همدغسې چې موږ وسه وه، موږ توان وه او موږ توان ده، موږ کوشش کوو چې په دغه مسائل کې ښه کار وکړو، روښانه کار وکړو او د قانون پر بنسټ کار وکړو. نو که موږ نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو، نو دا خو موږ نه صلاحیت ده نه وظیفه.
مننه خلوتګر صاحب. سروان صاحب، ستاسو په نظر باندې تاسو د مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې، خلوتګر صاحب خبرې مو هم واورېدلې، څومره فکر کوئ چې د خلوتګر صاحب په خبره باندې چې قضایاو ته رسیدنه نه ده شوې او د مینپال صاحب خبره چې کار شوې ده؟
دا تر ډېر پورې د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې یا د کلونو راهیسې دا بحثونه ډېر کېږي. حکومت معمولا وایي چې موږ رسیدګي کړې ده، بنسټونه ترېنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي، اعترافات ورته ورسوي. اما څه شی د یو خبریال لپاره په عملي د کار په ډګر کې محسوس دي؟ دا څومره واضح دي؟ قتلونه لا روان دي، هدفي وژنې لا کېږي، دا چې څوک یې کوي او د څه ډول دغه پېښې کېږي، دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنی وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګری حالت ده. خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي، ویره خوره ده. مخکې مې چې مې وویل دغسې حالت نه دی لا تغیر شوی. لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کېږي. ښه فکر وکړي چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي شوې، نتیجه یې څه شی سوله؟ یعنی موږ تغییر وینو او که نه؟ بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تایی کړي. اما محسوس کېږي نه، اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي، هر ادرس د خپل اړخه خپلې قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده، مختلف بنسټونه دي او هر یو خپل ګټه باندې ځینی
په دې برخه کې ځینی انتقادونه هم راولړیږي. څاروان صاحب چې د قضایا په تعقیب کې توپیری چلند کیږي مثلا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایا سره برخورد مختلف کیږي، له خبریالانو سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو وخت ډیره توجه یې ځینې رسنۍ ته ډیره توجه یې ځینې ته خو لا بیخی کمه توجه یې هغوی ته رسیدګي نه کیږي. یعنی موږ دلته دواړه ګرمو دی، یو خبریال په توګه باندې دواړه اړخونه هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري له خو طبیعي ده چې د بیان ازادي د دوی په هغه لاسراوړنو په لومړۍ کچه کې ده، خو تاسو اطلاع ته لاسرسی وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي، خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي. مرستیالان یې ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبریال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکښ وزیران په دې وروستۍ کې سیده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپل الحمدلله محیب او نور امنیتي وزیران هر اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنې اخلي. خو تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبریالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بل اړخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبریالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډارېږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډېره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې. په ویندویانو کې ځینې ډېر ښه دي چې تاسو سره ډېره مرسته کوي، ډېر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس داغونه چې زامیشتله د اطلاعاتو رسولونو په وخت کې ممنونو مغامینه پاسه وو، مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوې ډېر موضوعات معلومات ورکوي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی اعلان ورکوي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه څه وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبریال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډیره پورې چې په خارونو کې لا اوسیږي لدینه خوندي ول. سید د طالبانو هغه سیمو ته تر ډیره پورې خبریالان نشي تللی، د ترهګرو د ډلو سیمو ته خبریالان نشي تللی. دا له پخوانه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه سوی کولای. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړي دي، جنگسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونو کې د بیان ازادي هم تر یاده پورې محدود ده.
مننه ساروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب، او دغه شان هماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنۍ چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوي دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوي دي، دوی په خپلو جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما ته شته یو شت قضایاوي د تیر کال په جریان کې ولې شو ولې ټولې نهایي شوي دي. د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دي، ثلاثه محاکمو شهر د نسلي جریمو څخه نیولې تر دې چې کله زندان ته تللي. دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی. د خبریالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس قضیې وې پوځي کې دوه ستنه مرتکبین او هغه گرفتار شوی دی. قضایي ورګانونو ته د غوښتنې دی معرفي شوی دی. خو زموږ رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې په لزانه مستنتقینو مې جوړي او فکر کوي چې د پراتیسي او استخباراتي چارو متخصصین هم دي. خو دغه د تروریستي پیچ ډیر پیچلې دي. په ډېر وختو کې دا شي دي چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري تر څو هغه اصلي منبع طرح او دا پیدا کړي. قاتل لغه د روزګانو هلته راغلی د خپل اعترافات وکړلو شبکه یې معلوم دغه د عبدالمنان ارغان چې نورې ډېرې قضایاوي دي. ځینې کسان نیول کېږي، پاولو اعترافاتو کې به یي بیا قضین په حقوقي لحاظ باندې هم په استخباراتي لحاظ باندې ډېرې پیچلې دي. او د حکومت همدا مور نه په دې مسلیت اوږه خالي کوو. دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسلیت دی، بیا خاصتا د رسنیو موږ وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکو. وخت چې یو لویه جغرافیه په جګړه کې راګیري یو داسې دښمن سره مخامخ شي، هغه پر هېڅ طبقې باندې رحم نه کوي. ځینې شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی، ولې په دې باندې باید اعتراف وکړو چې افغانستان امنیتی ادارې کشفی او پرستی ادارې سوالتی ادارې د ټول کار همدا دی چې څنګه د دې سزایا وترسو کې
مننه مینپال صاحب. اوس یو بله خبره هغه ده چې د راتلونکي لپاره څومره ډاډ موجود دی؟ مثلا مخکې څاروان صاحب وویل ستونزې شریکې کړې چې خبریالان هم د اوس په ویره کې دي، له خپلو کورونو کار کوي. دغه شان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات ته لاسرسی په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات ته لاسرسی محدود شوی دی. نو په دې برخه کې د خبریالۍ د کار او د رسنیز کار د لا پیاوړ او ښه فعالیت لپاره او دغه امنیتي ګواښونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو لپاره؟
لومړی خو د مشترک کمیټې لرو، د مشترک کمیټې په ټولو ویلې جوړې شوي دي، او د دې دوه ورځنی کار او همدا شي د ژورنالیستانو تعدید ته رسیدګي وکړي، او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې غواړم که چېرته تعدید وي هغه له مربوطه ادارو سره باید تعقیب کړي، او د هغوی سپارښتنې هغه باید جدي ونیسي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګوري په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډېر خونړي جګړې سره مخامخ دی، له یو ډېر وحشي دښمنو سره مخامخ دی، بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې سیمه کې بېساری ده، او دا پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څخه ګزارش ورکوي. بیا هم دا بسنه نه کوي مرزان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطلاعات د لاسرسۍ نه د هر افغان هستې. بیا خاصن د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره ناغېړي کړي په زه په خدمت کې یم، او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو. هغه معلومات چې
قدرمنو ملمنو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دوا خان مینپال، د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر، او د وی او ای آشنا رادیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان، له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې مو موږ سره ګډون وکړ.
کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما سوائم غد میں نوزی سنگا درتا ہوں چیز